السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې شوې. والله سمر روزه مو بخیر. د ازادي رادیو د نیم ساعته سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه امید زهیر مل حرکت کوم. لمړی لند خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیون اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کول شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په استازولۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې اورئ. د پاکستان د سینا ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
دی بندیان خپل د قید مدا پوره کړله. د دې نفس دوی ولې ګرځي د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوی او دا هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولې ګرځي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیگا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت په هیواد ته ستانه شوي دي. هاخوا مونیزه کاکړ وایي وسم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا هم په نوو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه سان پاکستانی ځواکونو نیولی او زندانونو ته اچولی دي. د دې بندیانو دقیق شمیر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتواله خوتله. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تماره چې ټورنمنټ بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان په اوزوای د بلوچ سپیدتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبی مشهور و د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبرداري ورکړه. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوې دي. په بیان کې راغلي دي چې ګلزار امام د بلوچستان د ملي پوز پرون دی غیر قانوني وسوالې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوچ بلتون پالو ډله تر اوسه د پاکستان پوز د داو پاره خبرګون نه دی خودله. خود 2022 کال پر نومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز پونون ډلې رسنیو ته په یو بیان واستوه چې پکې ویلی وو ګلزار امام لتری تم کې دورسته د پاکستان د پوز استخبارات اداري ISI په بند کړي. او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال اداري FSB پر یو بیان نیول شو بیا امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګولای دی. په مسکو کې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼه خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په کارتن بورکار کې نیول شوی و. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دې خبريال پر د لګیدلې تورن رد کړی او ویلي دي چې د یوازې د یو خبريال په توګه کار کاوه. د روسي د امنیتي خدماتو اداره دا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کړی دی. نن شنبه ده د ورینو لسمه او د اپریل 8 نیټه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو ادارو د خزو د کار بندیز د بندو پایلو په اړه خبرداري ورکړې ده. خو د طالبانو دا بندیز څومره عملی او څومره دوام کولای شي؟
کله چې د یو څلې څخه په سیاست کې سیاسي استفاده ترې کړې کېږي نو چې سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک لیوې بل ستونزې سره ټکوي.
څنګه ته په دې ساحه کې دا کور کې یو کوي دی د کور کې کوي او دا کور کې کوي دی هغه ته کوي دی هغه ته کوي دا ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسوالو پر ضد پوزي عملیات وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو په کار د بندیز پوري دوه ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان غوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. لدی مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبردارې هم ورکړه چې طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سمه اجازه ورنکړي، نو خوایي دا ټولنه پر خپلو مرستو بیا غور وکړي.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څنګه خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو پاستازولي ویلي چې له دې کبله سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپل پریکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځې وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکونکي، بهرني کارکونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنې د ورسته د شوزو او جنونو پر وړاندې یو لړ تبعیزي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپای ټولنې بشری مرستو ته د دې ټولنې له اصول سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
اوریدل مو چې د اروپای ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بورل له طالب مشان وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. احمد تکل د لویدیځو چارواکو د دې څرګندونو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له یو پخواني کارکونکي یما هی لمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتی وي که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړی کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وی او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتی پریکړې به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه یې څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینو کارمندانو کار دوار خلری، یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینو کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوسټونه یا د خزینه کارکون کې نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچیر د خیریه مؤسساتو یا د دې مؤسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو دا د ډېری په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي او په کلي بوندو کې دوی سره په تماس کې نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو کړی شي د خدمات په خښه کوم سره وړاندې کی
هلمن صاحب ملګرو ملتونو تروسه له دغه ټولو ستونزو سره سره په د تیر ځبان دی یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی د څه کوم خطر تاسو ویني چې ملګری ملتونه دی مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړی
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلی ډول سره هیڅ کله باندې نکړي کچره موږ ته په خو دورې ته فکر وکړو طالبانو په خو دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو نو کچره دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي مؤسسات په دا رقم شرایط سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر زیق شي نو زه فکر کوم چې دوی په خپل دفترونه غونډي هوا دونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګر ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي او د هغه ځای څخه بیا همکاران او د دوی کارکونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي چې د هغې اغیز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکی یا ماهیله مندو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د پایلو په اړه احمد تکل سره مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وايي پاک او بنلري او د چارې لستونزو سره مخ کړي د دوی په خبره له پخوا چې کومې شولې څاګانې وستل شوې وي اوسې د ډیرو اوبو وچې شوې دي او دوی د څاک لپاره پاک او بنلري سیمه کې خلک وايي لویان او ماشومان یې یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغو څاګانو پسې ګرځي چې اوبه ولري چې زیاتې په دې راپور کې
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوه سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری څمودی په چاګانو کې وبو کمی شوی او یا هم وچی شوی چې ځایی وسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دی د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانی او وستل شوی خو د سم کار نکول او د وبو کچې ټټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلی دی د اسداباد یو تن وسیدونکې زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی کور کې کوي اناغه کور کې کوي دی اغلته کوي دی اغلته کوي دی ټول کویان چې دی دا وچ راته دي
زئی وسیدونکې به وس ارشیوی چی یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه د څخه کو براوړي خان محمد او مولوی محمد ناصر
یو سید دغه ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورن کور کې موږ د وبو بيخي مشکل او د بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې وانان له د وبو ډیر سخت زیات مشکل دي
تاسو د مازیګر صاحبین نش د ساحل ډیره ګرمه ده چړې دی ګډې دي چې دا ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د وبو د لر لر ساحونه راوړي
ځایی اوسیدونکي له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورتیا د ستونزه هوار کړي په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بیلابیلو مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسداباد اوسیدونکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړی په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونی رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
سرچو مو شسا مون ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې مونږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دی چې به ان شاء الله مونږ د سیمې پروژه تکملو چې د غن خار علاقه ته به وبور کړي نور زمونږ چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو لپاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمنګ مظلوم ملت لپاره موږ بخپل سرحندني کوو
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پوځوایی په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچا د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې بعد افراطي اسلام پارلو جرړې وباسي. هاخوا څرونکي وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وزنډوي. تفصیلي د احمد تکل په راپور کې.
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانې غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې د هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د 260 میلیون وګړو لرونکی پاکستان په وروستیو 3 میاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی. د حملې په خاص ډول وروسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند مات شو. سکال دې ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پېښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړۍ حمله وه. د بریت لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو ووژل. ښاغلی شریف دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه راوبلله چې د او متحدانو یې د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید پر روانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې دننه رایې واخیستې او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د ښاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزنډوي. پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د نور پور غوښتنه هم کړې، خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیرې نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
له خبرونو ور اخوا
په لویدیځ او ځین نورو هیوادونو کې بیلابیلو خبرېدونکو ورسپانو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې د ځنیو لنډیز یا ورو.
د امریکایي ورسپانو ترڅنګ د بریتانیا او کاناډا ورسپانو هم له افغانستانه د 2020 په اگست کې د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست بتلو په اړه کانګرس ته د امریکا د اوسنی ولسمشر پر توضیحاتو لیکنی خبرې کړې دي. د بریتانیا میل ورسپانې کښلي چې ولسمشر جو بایدن ټوله پره پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اچولې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیشي په اړه د تحقیقاتو امر کړی وو او ویلي وو چې په دې څېړنې کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیشه رامنځته شي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه دولس مخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولس مشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت ویل افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونې چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو پر اساس په دې ارزونې کې ویل شوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکوي. خو واشنگټن ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د سپینې ماڼۍ راپور د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له قهرجن عکس العمل سره مخامخ شو. جمهوري پالو غړیو د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر جو بایدن پر حکومت فشار راوست چې له افغانستانه د بې بندوبسته وتلو په اړه دوی ته راپور وړاندې کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس مایکل مکال پر حکومت توندې نیوکې وکړې. وی ویل چې د ځواکونو د ایستلو امر بایدن کړی و او مسؤلیت د ته ورلغاړې دی. مکال چې د ځواکونو د ایستلو په مهال د ګډوډیو په اړه د جمهوري پالو له لوري د پیل شویو څیړنو څارنه کوي، وایي چې پر بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ده پرله پسې تورونو او د هغو د احضارولو خبرداري سبب شول چې بالاخره حکومت کانګرس ته سند یا راپور ولیږي. په سند کې منل شوی چې حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو یو لړ درسونه زده کړي دي. له افغانستانه د ځواکونو ایستلو د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله، خو په نتیجه کې طالبان یو ور بیا وخت ورسېدل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. زموږ په دواړو ژبو یعنی پښتو او دری ژبه خبرونه هلته د سلیروي ساعتو لپاره په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ هغه هلته واوري. تر خو ځینې نور مهم مطالب هم شته، د ویډیوګانې مو هم شته، ځینې خبرونه هم هلته شته چې کولی شئ وایي ګوري. تر خو زموږ ډېری خبرونه اوس په ټولنیزو رسنیو هم آنلاین دي، زموږ پر یوټیوب چینل سربیره په انسټاګرام او فیسبوک باندې خبرونه لایف کیږي. کولی شئ په ځانګړي ډول د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې هلته په ژوندۍ بڼه ویډیوي شکل باندې شته، زموږ پر ویب پاڼو په فیسبوک باندې ټولنیزو رسنیو باندې هم کتل او څارلی شئ. نور مهم موضوعات هم شته چې کولی شئ پرې رسنۍ سره تاسو زموږ ویب پاڼې سره ونخلی. که ویب پاڼه در سره بندې او نخلاصي ګلته فلټر شکن هم لارښوونې شته، کولی شئ انسټال کړئ او ستونزه مو حل کړئ. اور سره راپور دا چې افغانستان کې د زمکې لاندې اوبو د کچې لټټوالي سره زرګونه کاریزونه وچوې دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کاریز زمکې خړوبوله. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یو لوی ستونزه بولي. خوای د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته کې د اوبو پیدا کولو امکانات شته. د بو پاړه د ازادي رادیو د زنګړو راپورونو په لړ کې مدازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړي. اسد الله لودین پر د راپور چمتو کړی دی.
درودات ول سالي جو دا ځکه لري کله چې یو حکومتي وڅرګندل چې هغه شی بارانونه
او عبید الله د ننګرهار د رودات ول سوالي یو بسګر دی چې خپل زمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بسګر په جوړ کوهي او بکوي. دا یوه په خوای زمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه څه چې باجی ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو زه تاریخي کاري ځنه یو روان یو همدار کم سیا د غرو د واورو په شي يم زیاتې په دې هغه وخت کې فصله درې فصله کنه سړی اوستری
او اوس څنګه درې فصله اخیستلې سي په کال کې
وس په درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د دې زمکه شته چې هغه په دوه ونه رسېږي یو فصله د اوتی
رودات ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې د عبد الله او نور بسګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو لکبله بند او یا وچ شوې دي. عبد الله وایي لکه څه بډای بسګرو ځان ته جوړ کوهي استلی او زمکه پرې خړوبوي، خو په خبره یې دای او ځین نور بیا په پیسو خپل زمکو ته او بو اخلي.
مواشیر ولسوالۍ کې بزړه درته ما چې تاسو کاریزونه دي یعنی یو هم نه دی سم کړ د وچ دی.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بسګر دی. دای وایي د کاریزونو د وچوالي لکبالې لاس جرب ازمکه شاړه پراته ده. نور احمد وایي د خپل ازمکه همداسې خراب ریخي او د هغو کسانو بزګری پیل کړي چې برمی یا جوړ کوهیانی کیندلی.
نو زمون ځکه خو پاته دي مرزا داسې یو چا بزګری کو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل د سی او شی ولري چې هغه برمو یا هغه خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خو هغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې دي بزګر بس زه تقریبا د لاس جری پته داسې تن سم ځکلرم خو د وچکالی لامل شاره پرته ده چې بارانونو شی نهسته وچکالی ده همداسي پرته ده نو بس وبنسته چې وکړو گزاره پو.
نور احمد وایي واشیر کې هم د دوی لسیمې نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پورې په خواشه او خوا څلوېخت کاریزونه بهیدل خو اوس یې ډیر وچ دي. نو مړی وایي په خواي پرزمکه کوکنار کړل او د بزګرۍ عاید خو خو پر دغه بوټي د طالبانو له بندیز وروسته یې غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړې چې وایي سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغې سروې پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې کړې ده. هغه مهال په سروې کې ویل شوی و چې د څه باندې 9000 کاریزونو له ډلې نږدې 3500 یې بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي خو ویان دی اختر محمد نصرت د ارقامو لورکړې پراته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوي دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبو دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې په کیناستلو سره ګڼ شمیر کاریزونه وچ شوي او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او عمودي څاګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلی وو افغانستان کې د شته کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوي دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوی چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره لکومي وسیلې پراته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص حاسم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت پدې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه یې ډېر مؤثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خو درلود چې اوس البته د ځینو سولري برمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی معیار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم معیار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو زیرمه کول بلې ځمکې چاسب ته لارې چارې موندلې ښه وسیله یې دا وچوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبېږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دي. په افغانستان کې هم تیر څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو شمیر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر او بيدولا هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېری وي چې کزیر مشي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي.
دا ولسوالۍ چې د غرونو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو څخه وسره جګیږي او یوازې د اوبو څخه نشي د خاوشه
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه